سلطان محمد سرور دغه د 8 بجې شوې د سهار د ازادي راډیو دی یو ساته پښتو خبرونه کې به واوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مسون کال نه و. سږ کال هم له امنیتي پلوه په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي جرګې غړي دې ته اړ ایستلي دي چې د حکومت دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر ولسي جرګې ته ور وغواړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره اړیکې پراخې شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه شنبې پر ورځ تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي حلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، کندز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، روزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی. تېره ورځ افغان لوبډلې د شل اورونو نړیوال جام د غوراوي لوبه په ترڅ کې له عمان څخه د څلوېښتو منډو په توپیر ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلې درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړي دي او درې سره یې بایللې دي. د غوراوي په بې ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2018 کال د شل اورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغو لوبو کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. خو په ورته وخت کې باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې تیره ورځ خبری غونډې ته وویل چې ایران لا هم د امریکا ګټو ته یو تهدید دی. دا وایي هغه څه ته چې موږ لومړیتوب ورکاوه هغه مو د دې معاملې له لارې ترلاسه کړه. موږ ډاډه کړو چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو موږ تل دا ویلي دي چې حتی که ایران اټومي وسله هم ترلاسه نه کړي بیا هم زموږ ګټو او ارزښتونو ته په سیمه او د نړۍ شاوخوا ګواښونه پیدا کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې انتقاد کوونکو د جولای په 14 په ویانا کې ترسره شوي تړون غوره څه د وړاندیز لپاره نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مساوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې دې مساودې ته رایې ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو څخه یې ډډه کوله، په ملګرو ملتو کې د امنیت د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لاند معلومات ورکړل. د سامانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې شي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د ویانا په خبرو کې واله مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند تارواک لاندې کشمیر کې ټپیان شوي هم دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د عوان په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او درې تنه نور ټپیان شول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وشوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی پوځیانو تېره ورځ دا ادعا وکړه چې د هند جاسوسۍ یوه بی پیلوټ الوتکه یې چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمه ته ورشي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه غوښتل. د پارلمان دغه اقدام په واکمن کین اړخي سریزا ګوند کې د اختلافاتو ته د پایټکه کېښود. دغه لایحه چې پر خرڅلاو مالیه سمدستي اوچتوي د تقاعد په سیستم او نورو پروګرامونو کې اصلاحات راولي. پرون د درې اروپا پالو ګوندونو په ملاتړ په 229 موافقو او 540 مخالفو رای سره تصویب شوه. د صدر اعظم الکسیس سیپراس واکمن ګوند د انرژۍ د وزیر او د پخواني مالی وزیر په ګډون یو شمېر مهم غړو هم ورته مخالفه رای ورکړه. سیپراس وویل هیواد له دې پرته چې د پور ورکوونکو دغه سخت شرایط ومني بل لار نه لرله. هغه وویل زموږ انتخاب ډیر محدود و، یا مو باید له دغې موافقې سره پراخ مخالفت ښودلی وای او یا مو باید افلاس کړی وای. په پارلمان کې دغه رای ګیری په داسې حال کې وشوه چې د پارلمان په مخ کې په زرګونو کسانو د اروپایي مشرانو د سختو اقتصادي شرایطو په وړاندې مظاهره وکړه. ناټو او ملاتړ یې غواړي چې له 2002 میلادي کال دا په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناټو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاروي لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمریناتو کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو شپږ دېرش زره کسان برخه واخلي. د ناټو قوماندانانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه تمرینات مځکني، هوایي او بحري دي. ناټو دا تمرینات د اکتوبر په دریمه پیلوي او د نومبر تر شپږمې به په ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د مدیترانې په بحیرې کې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د سایبیریا په اومیسک ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمېر 24 ته ورسید. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کاناشینکوف خبریالانو ته وویل چې د جولای د 12 نېټې د پیښې له امله ټپي عسکر په پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ ساه ورکړه. د جولای په 12 څلور پوړه ودانۍ د ماښام لور ته ونړېده. چارواکي وایي چې د دې پیښې علت دا ده چې دا ودانۍ سمه نه وه جوړه شوې، خو د پیښې تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که بیا هم غواړئ د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندویو محصول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. روان 2015 کال هم په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو ولسمشر او اجرایي رئیس باید دې جرګې ته وروغوښتل شي.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
دوونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې در تخپرو. ژوند په شیبو پروګرام کې دا ځل په مختلفو سیمو کې د اختر د دودونو په اړه خبرې شوې دي.
موږ کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چارمغز کان خو بیا هم ډېر دي بیا اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی.
د تامسن په نوم یو ماسته چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وژل شول. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله دیش په سلو کې تیر کال لشوه. تامسن ماسیسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوي دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن ماسیسه په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په ویشت هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن ماسیسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. تامسن ماسیسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ ماسیسې د 9 تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغمل برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسیسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه ماسیسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس باید د جرګې ته وروغوښتل شي څو د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته رڼا واچوي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د روان امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لازمه ده چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ غونډه وشي. سفیر ولستان ځای جزئیات وړاندې کوي.
د نا امنیو زیاتوالی، د پخوانی چارواکو له لاسوهنو نه د اوسنیو مشرانو شکایت، د انتخاباتي اصلاحاتو نه راتلل او یو شمېر نورو مسایلو د ولسی جرګې غړي اړې ستل چې ولسمشر او اجرایی رئیس د ښه وضاحت په خاطر د جرګې ته وروبولي. د دې جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ویل چې پاسنی مسایل ایجابوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو فوق العاده غونډه کې یا اوس یا هم د بلې دورې په پیل کې د جرګې ته راشي. ښاغلی سلجوقي ویل چې د حکومت مشران باید واضح کړي چې هیواد په کوم لور روان دی.
بدلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته.
دلیل لپاره چې ګواښونه زیات شوی او وژنه هم دوام لري، په واک هم سیاسي لوري لانجی کوي او انتخاباتي نظام نه دی اصلاح شوی، د هیواد د سیاست اساسي کرخې نه دی په ډاګه شوی. دا ټول د دې ارتیا پیدا کوي چې جمهور رئیس او اجرایی رئیس په نورو ورځو کې یا په فوق العاده غونډه کې راو بلل شي. خغلی سلجوقي ویل چې لمشرانو دا بلنه به د هغوی د سپکاوي او استهزاب معنی نه وي، بلکې باید د هیواد د اوسنی وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. ولسی جرګې غړي په داسې حال کې جمهور رئیس او اجرایی رئیس د جرګې ته غواړي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلې دي. سیاسي کړۍ او عام خلک هم شکایت کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په حکومت ولایي کې پاتې راغلي او ستونزې په خاصه توګه ناامنۍ ورستر بلې زیاتېږي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس میرداد خان نجربي وویل چې د حکومت مشرانو ته په کار ده سو د روان وضعیت په اړه ځواب ووایي.
ما پیشنهاد جناب سلجوقي صاحب دای راستا تایید میکنم که
د جرګې ښاغلی رئیس کله چې په لسم دور کې غونډه ولرو باید د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه وشي چې راشي او دا افغانستان د خلکو پښتنه ته قانې کوونکې ځوابونه ووایي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وویل چې د اوسني وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درې ګونې قوې په ګډه ناسته وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې په ورځ جرګه رهبري کوله په دې اړه وویل:
په مجموع کې بهتره خبره ده چې د دولت درې واړه قوې یوه مشترکه غونډه ترسره کړي او د ملي وحدت مشران هم ګډون ولري او د حالاتو د کنټرول او سمون په مخه واحده ستراتیژي
له دې سره سره سیاسي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د روان وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درې ګونې قوې کلکه همغږي ولري. دغه کارپوهان وایي که چیرته په دولت کې لازمه همکاري نه وي موجوده، اوسنۍ ستونزې به لا زیاتې او هیواد به له یو جدي ناورین سره مخ شي. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د جرګې ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ورغوښتلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه پورې د جرګې په کراتو کراتو ډېر لوړ پوړي چارواکي من جمله د امنیتي چارو لوړ پوړي مسؤلین ورغوښتي دي او له هغوی څخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وضاحت غوښتی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې چنن په دریو بجو په لیګي او تر پنځو بجو دوام کوي. د افغان چارواکو د ورستو انتقادونو په اړه چې د حامد کرزي د پخواني ولسمشر حامد کرزي چارواکي تورنوي چې د دغه حکومت ناکامۍ ته سترګې امپلاره دي. عبدالله بدخشان ته په وروستي سفر کې په د حامد کرزي پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. دا موضوع نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې که په دې اړه نظر لرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:10 او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به غوښ شو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورځپاڼې ولیکنه خپره کړې او سرلیک دی: د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوي د طالبانو مشر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یادې کړې. ورځپاڼه وایي دا په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونه دي. ورځپاڼې د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخیستې چې وایي که موږ شرعي لارښوونې په دقت وګورو نو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ییز تعامل مننه دی. ګارډن وایي ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خپرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او ان مړینې په اړه هم پرله پسې اوازې خپرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیکې دی: څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي؟ په لیکنه کې ویل شوي د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبان وو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسي خبرونه وایي په امریکا کې شوې خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هیواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد د نیولې، د ناسمې اداري، بشري حقوقو او سولې د ټینګښت په څیر مسلو سره په جدي او عملي چلند مشهور دی. د فارین پالیسۍ په دې مقاله کې ویل شوی د افغان حکومتي استازو سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استازو برخه لرله. د امریکا او چین استازي هم په کې و چې ملاتړ یې رول درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوی په حواله وایي دی پلاوی هم د
هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره خبرې کړي پوره ډاډ څرګند کړی وای چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی و. فارین پالیسی وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نوره روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کیږي.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او شل دقیقې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 ته هم اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له هغو تیاریو هرکلی کوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو هلیکپټرې به په راکټونو مجهزې کړي. د وزارت ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د نړیوالې ټولنې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او د هغوی د تقویت لپاره هیڅ ډول مرسته تر اوسه نه ده سپمولې. له بلې خوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې امریکا او ناتو باید د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې جدي هڅې وکړي. سید کمال شاه عارف نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هوایي ځواک په یو شمیر سرخی الوتکو کې توپونه نصب دي خو که راکټونه پکښې نصب سي ډېر موثر تمامېدلی سي. هغه د افغان هوایي ځواک تجهیزول یوه اړتیا وبلله او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید ډېره پاملرنه ورته وکړي.
طرفدار چې هلیکوپتر به کولی شي چې د توپ او د لوړ چاپ ماشیندارې تر څنګ رهبري یا غیر رهبري شوه راکټونه هم ولري. کچېرې موږ داسې دغه هلیکوپتر پر راکټونو سنبال کو پر اترون کې کار کې دا ښه ګام دی.
ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت د 2014 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې ایم ډی 530 اف افغانستان 19 هلیکوپټرې چې 2.2 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري په 268 میلیمتري راکټونو باندې تجهیز کړي. د دغه راکټونو د نصبولو تړون تر دې وړاندې د افغانستان او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوی چې کولای سي له هوا څخه پر ځمکه هدف په نښه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال یو شمیر هلیکوپټرې چې په اف ان او شر 12 میلیمتر هرسال ماشینونه سنبال دي د افغان ځمکنیو پوځونو ملاتړ کوي خو ویل کیږي چې دغه هلیکوپټرې د افغان ځواکونو اړتیا ته په کتو کافي نه بلل کیږي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده نه دي پیاوړي سوي.
د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال لکه څنګه چې لازمه و نه دي تقویه شوي. هر ډول مرسته چې د هوایي ځواکونو سره کیږي مراد لوړیږي چې دا د افغانستان د ثبات او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه وزارت مشرتابه د هوایي ځواکونو د تقویت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه رسپمولې او ټاکل شوی چې امریکا او ناتو په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. له بل لوري د ناتو په چوکاټ کې د غوښ ملاتړ ماموریت ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ځمکني پوځونو ته روزنه ورکوي تر څو لا پیاوړي شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له و بجود ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. په اخترونو کې ډیر دود دی چې کیک او کلچې خلک له دوکانونو واخلي او کورونو ته یوسي. دا هغه دود دی چې له ډیرې مودې راهیسې رواج لري او خو په دې وروستیو کې ویل کیږي چې ځینې نور دودونه هم د اختر په شپو ورځو رواج شوي دي. زموږ همکار سی محمد یوسف خان زدران د اختر په مناسبت په کابل کې د کیک او کلچو په خولو څو دوکانونو ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
اختر شکر دی چې راغلی. په انتظار درته له ډېرې مودې ونه اختر د ځان سره تل بیلابیل رنګونه راوړي. د هر چا کار په دې ورځو کې تر ډېره بدلون مومي. خیاطان، دوکانداران او د ګڼو نورو کسانو شیبې تغییر خوري. د افغانانو رواج دی چې لږ تر لږه هڅه کوي د ټولو ستونزو سره اختر رنګه کړي. د کور لپاره وچه او تازه میوه، کیک، کلچې او د خوراک نور شیان رانیسي. د اختر څخه مخکې د کلچو او کیکونو پیر او پلور تر ټولو ډېر وي. غریب او مالدار د اختر لپاره دا مواد رانیولی شي بیا یې مناسب او په خوند خواږه. دا د کلچې، کیک او بیکری سامان پخولو یو پخلنځی دی. زیات شمیر کارکونکي او ماشینونه لګیا دي چې اختر ته لازم مواد تیار کړي. خلک چې له اختر څو ورځې مخکې د اختریز دسترخوان په ښایسته کولو لګیا وي، وایي د رواج له مخې راځي کیک، کلچې او نور مواد رانیسي، هم یې ماشومان خوشحاله وي او هم میلمانه په عزت سره رخصت شي.
لکه موټیان مې واخیسته، کلچې مې واخیستې، داسې بسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چیمې لپاره رسم و رواج دا اختر اختر خوشحالی دا میلمان راجی دوست راجی عباس راجی دا خود هم خلق دا رواج دا کرد.
د کابل ښار په دې ورځو کې تر ټولو ډیر بیروبار لري. هر څوک ګرځي چې خشای پیدا کړي او څه پیسې هم وسپموي. محمد رحیم چې په لاسونو کې د بیکری خواږه په لاس کې نیولی وو، ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله هر څه قیمت شوي، خو اختر اختر وي او حتما کور ته مروت شیان وړي.
قیمت شوی رو خوار شاید چنن من گوتا سی تو خبر باقی بانده کرده یا دالار چکتا یا تیر چوز کتا با بانده کرده.
پا افغانستان که داختر دونو رو تیاره یو ترچنگ حقا چه واسی لری ماشومانو تنوی کالی اخلی، دو کور ده دسترخوان رنگ بدلیگی او ده دیرو خلکو دخلو خوان هم.
من مامور ده لوگر ولایت مستدون که امر لگ میدانا بیکری اخیسته لگ پاته داده او لخیر سلک دا ماشومانو ته رختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل. خپل خو می ولا خالی دغه ګیره لک جوړ کړه، ځان ته می چای نه دی اخیستی. ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه ټیکری چپړې مپړې دغه شی دی نکروزی بنگړی دغه د څه سودا په ورو کړه وسم لخیر سره نن وکړل.
د کلچا پزای او بیکریو کار د خپل لپاره څومره جوړوي. په بګرامیو کې د حاجی شیرزمان احمد زید کلچا پزای مسول محمد زمان ازادي رادیو ته وویل د تیرو دوه میاشتو رئیس د خپل لپاره خواږه شان پخه کړو، خو د اختر څخه دوه ورځې مخکې دا اټکلی سم نه وو.
تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لک کیلو دی، د یو نیمه میاشتې جوړو دا تقریبا په لاس ورځو کې بیرته همدې دکان و باسو. زیات دکاندارانو ته شیرناو ته چرسیا ته ګردیز اډې ته پکتیا ته او ولایت خپل یې سی باندې خپل موټر باریږي مغه ولایت د مال می ورکو. زیات افغانان هم دا خوشحالي لري او اختر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري او زیات کلچې او مټایانی او تازه میوه دي بادام او کشمش.
هغه وایي که څه هم هر څه قیمت شوي او د ډالرو بیه لوړه شوي، خو د تیرو کلونو په پرتله سودا ډیره ده. په کابل کې د یوې بلې بکرۍ کارکوونکي محمد رحمان څخه مې وپوښتل چې د سږ کال اختر د نورو څخه څه توپیر لري.
سګاله خوشوګر الحمدلله د منګه کارخانه ډیر غټه تراکی کړي د ماشينګري په کې زیاته سه ده او بلګه کم ډیر زیات شوه ده. د مال په جوړه دوه په پرتله انداسه مالم زیاتو زی وسه ګاګ زیات شوه ده. ولې کال په کال د منګه وادر د ګاګ زیاتیږي.
کلچی او کیک په خون کې کل سیزن څخه خوشاله دي او مشران د دسترخوان د رنګ کولو لپاره بیل بیل شان کور ته وړي. ماشومان څه وایي؟
اخته ده خوشاله یم، دایان پرما بسکټي بخرم پلار دایان یې راوړي. اخته ده خوشاله یم، اختر کې وایي بسکټي خورم.
لدی سره کوچنی د اختر داسې وخت لزان سره د تیاری راوړي چې په هیواد کې ډیر شمیر کورنۍ له غربت، کډوالۍ او ناامنۍ زوريږي او اختر لکه د دی نور ورځو په څیر تیروي. بلخوا دینی عالمان بل خلکو غواړي چې د اختر خوشحالي یوازې تیر نه کړي، بلکې د وس مطابق په خپل گاوند او سیمه کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي او په ځینو امکاناتو د اختر خوشحالي د دوی تر کورونو ورورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر لیکي د لهلمند د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ذکر راپورته شوی چې په هیواد کې ناامنی ده. د پخوانی حکومت د اوسنی حکومت د رنګېدو انتظار نه کوي. دا ناامني ده چې د خپل منځي اختلافاتو سبب کیږي. قاری اسی خان په یو بل پیغام کې لیکلی دي چې حکومت ته ښه موقع برابره شوې ده. حکومت باید طالبانو سره لاس یو کړي څو د داعش پر ضد په افغانستان کې مبارزه وکړي. دغه راز مهاجر تکل هم له اروزګان ولایت څخه لیکي چې اختر دا دی را روان دی، خدای وکړي چې دا اختر افغانستان د افغانانو لپاره د سولې او سوکالۍ اختر وي. دا تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو، پیغامونه ډېر راستولي. تاسو نه یوه دنیا مننه، موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بیا هم د اخترېزو دودیزو د اختر د دودونو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې خبرې شوې دي. اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ایران د اټومي موضوع په اړه یو مطلب هم لرو، خو اوس به بیا هم حمیده هارون عثمان ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 اغیان وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه وغوښتل. ناتو او ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا ته ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. او د روسیې د سایبیریا په اومیسک ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسید.
د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولی، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به د ایران د اټومي موضوع په ارتباط یو مطلب راواخلو. ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دې هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک صادر کړي. امنیت شورا له نږدې 50 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنکړي، خو اخر تیر سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ملګري ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین بار
راتون که اونی به امنیت شورا پوی و پریکرلی که د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غنی کولو پروګرام په رسمیت وپیژني. دا له یو انجامه بل انجام ته یو حرکت دی. د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بده تېروتنه ده. بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو. موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 50 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشن بي پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وایي نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي. د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې دغه بندیزونه له څو کلونو راهیسې پر ایران لګیدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوو میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څه اړه بحث کوي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب، ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړېدو په اړوند او داسې صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجع کی او ویلېږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لارې، یعنې دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادباو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي، خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتک هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایطو امنیتي وجې سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلی دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوي چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د خزو حقوق چې خز او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري، د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او هم دارنګ د معلولیت لرونکي وګړي چې دي کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او هم دارنګ د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو د چدي کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون نه له نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت کوي هم دارنګ یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دي غي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان غته ډیر اړل او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي لکه چې د افراد او اشخاص لپاره په ټولنه کې ډیر ضروری دي خبره ده چې په لومړی قدم کې د خپل حق پیژني لکه تر هغه چې خپل حق سګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډیره مننه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي
واقعا کېدای شي چې په ډیر لاندې توګه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر خېل لاسته راوړل لري او مثال درته درکوم چې مخکله دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بل خصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړ توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې خو په مراتب او مراتب ټیټواله کې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یا سوق شکنجه کوه او غیر ابلوه او غیر قانونی عمل لدی سره تر سره کیده که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي د کوشش کی چې اس اثر او علاین تر نه پات نشي ځکه چې غی په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکونه زیات شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود دي او د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه باندې نیسي او تر سره کوي همدارنګه کچېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچېرې د ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغیرات په قانون کې راغلي په سختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې د په مختلفو برخو کې یاد کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې اخه او قابل ملاحظه لا ترولن لري
ډېر مننه قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وخفې تخبرونه ادامه لري
ژوند
طریقه
پولیس وژل شوی
دي ازادي خزینه په اجازه نه ورکه چې دوی بشی تذکره وکړي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمون اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، تاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري. یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې هلته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نرعایت کی. همدارنگا هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. په هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه، تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او دغه د سلور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي، او د دې په هوښی سره لوړشي، په یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
اول روژه وی بیا اختر وی، اول روژه وی بیا اختر وی، په بیلتانه پسې وصال دې را بشینه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننۍ خبرونه مو د کوچني اختر ځانګړي دودونو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښۍ لپاره د تابیا نیولو او نمانځلو له دودونو خبر شئ، او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي ترازي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یوته کوچنی او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی، نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي. دا د خوخه یو خوشاله ورځی درې وی چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وی. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدونو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشاله پلمه ده. په هر ټولنه کې د کوچنی اختر منځنه په ځانګړي دودونو تر سره کیږي، نو پرته له شک افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر منځنې دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پر ورځ او همدارنګ خجینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پر ورځو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر پر ورځ او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد سنگزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چارمغز کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د اغور کې دا پاپړ او پلی.
د کاغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مریو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجره کې یم مخانه مو ګرته وای په دې کې مګر سره خانه ورو دا کوم شان سړي دا ټول عمل تک دو کوم ملمانه سراجي یو چای د لغنه یو تر اخره نور ار شي خېدی او تا چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دعا او د هغه د مګ اکثر خلک دی دا وای ریاد دنا روا کړی دا خلکو غم به نور نه زیاته وي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې همدا خوشحالي ورځ دي. موږ سره همسایګان دي، اوس موږ سزون کو شاوخوا همسایګان د دې لار قوم دي لار جن دي. موږ وینو چې پروس کله لوی اور کې اختر کې بروزه کې ولکو په باندې دیوال را چپسو کار کو دیوال پر چپسو دا ملته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی ترتل، بیا موږ ترې سو سره دوی دا غم اوس لک شته سو او تاسو راځي دوی برته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفه بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منځل کیږي.
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خشبه وتوي کنه خشبه ز په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشبه کندول می وسیدله ده، وریج زمینه می پخ کړه ده، بسدله ده، ټیکاله می پتیغ نه کته ده پخ کړه ده بسدله ده. هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشبه ده او جمعه ته کندول وبسای خیرات وبسای. هغه تام دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دا حنانات روان ده. وشه مونږه مغاسي چې خسرګنه کړ بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې بلنګ و سوې و دې چې زمانہ خش پد دې ته خو ټیکه لو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس. بیا ما مغاسره کم ته کار کړ د جماعت م کندولو بس دلته ده اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنی دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه نات ورکشه و دا وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پوریز بخي مرحوم ده بخي هم مولویا نام لره کړه ده په خوشالتي اوریز کې وای هم ماګه ده وای ډیر په خنده و ته وای داس په جګر خنای نه و ته وای چې ولا زو نه و خدای ده و بخي ال ودی بسنګ چې نن دا تاسو نه وای جړه کړنجا نه پرېګي دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای ده و بخي دایوان بسنګ چې د خزه بسنګ چې و خدای داس ده خبرې بو ته وا وس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیمه کته هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنی دود سم نه بولی، خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د زمانګه یو لور لور مړو بیا وړه کې اختر کې ډیر چغما چغوک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نو غسه مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د ازمنګ نشته. خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالیا غوست دات ما زو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیات کې دولس کاله.
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دی شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډک وي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلې وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي. د اوریدلو بلنه درکو.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظر چې موږ مسلمانانی
او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر په رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو په رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې تر څنګ زموږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زموږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زموږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده، په دغه باندې زموږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې تر څنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زموږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره، د دې چې زموږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مروجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکېږي، خوشحالۍ شریکېږي. نو دا یو خاص ورځې دي او ډېر اهمیت وړ دي. یو ډېر ښه عرف دی، یو ډېر ښه د ترحم عرف دی، هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته، هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالېږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درېمې ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه هم کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی، هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راضي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو دغه دود شته، او کنه که چیرې دی د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عنعناتو باندې تکیه ده، او عنعنات په دې ټولنه کې چې دي دا ډیر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی، یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنا نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی، گدر خوران شوزه چیر تو مینزما. مینوالو، جگڑی کزمک پا مادی خواب منفی اغیز خیندلی، زمک مانویات کی هم زیان من کردی. چلا عملی پلریو پرتوسیمو کی اخترونا دا پخواب پا چیر پا میلونن منزل کی دی.
بیا اختر دے خلق نوی پیزا،
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواسوئ، نو پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو له خوښیو ډکه. د خدای په امان.
چی پٹولو پختنو دزان نگران دے، سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے، سمرا خیستا افغانستان دے.
پشان د گل نو جی پرت پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم پٹو کے بل پبل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پشان د گل نو جی پرت پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل کی دارنا د چار گل دا دا خورت کا بل دا پشان د گل نو چی پرتے پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل